سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه صفی ولستان اگزایمو ده ازادي راډیو دغه پروگرام ته راغلاستو ایم پیل په خبرونو کو د پاکستان د پنجاب پراول پنده کې پرون ماسپخین د یو خوانزی په وسلوال برید کې دوه افغانان ټپیان شوي هغه مال پیخرا مست شوی چې د وسلوال یو ډله د خوانزی ودانې تننه وته او په موجود افغانات باوی برید وکړ بریدګرو همدارز د خوانزی اصلي دروازې ته اور واچو او پر خلکو یې ډزې وکړې راپورونه وایي برید د ورځې پر وړاندې تر سره شوی او له همدې امله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي تر اوسه دغه برید انګیزه څرګندونه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش څخه د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ دوه پر یو وګټله تېره شپه د افغانستان لوبډلې د بنگلاديش د لوري د 250 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې لس توپونه یې لا درلودل په 15 وکټونو او لس اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربستلیزی د عظمت الله عمرزي څلور وکټونو او اویا منډو او د محمد نبی څلور دیرشو چټکو منډو زیاته برخه درلوده د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 29 منډو او دوهمه لوبه بنگلاديش په 28 منډو ګټه دی د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی چې څلور کاله مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی و کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی د الیاس دایی ورور مجتبی محمدی چې په دې برید کې سخت ټپي شوی و ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایی د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دي ورکړي الیاس دایی د 2000 کال په دې ورځ یعنې د نومبر په 12 د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د په موټر پورې نښلول شوی و په 14 کې وویل شو د دې پی کې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایی د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي د طالبانو حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومي اساره په کتنه کې په ځانګړي توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه ښاغلي کرزي په یو پیغام کې چې پرون په خپل ایکس پاڼه یا ټویټر خپور کړی جاپان د افغانستان پخوانی او درون دوست بللی دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړی چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شوو ممپلیو حاصلات ښه نتیجه ورکړي د وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دا ممپلي د کابل په بنحصار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوي د خبر پاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسبو شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي ممپلي تودو سیمو کې ښه وده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي په ننګرهار خوست کندهار هلمند فراه نیمروز زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي او د بیت کوین د مجازي پیسو ارزښت پرون دوشنبه له $2,000 واوښت د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ لیبري وروسته د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی د کال په پیل کې د دې مجازي پیسو ټیټه بیه $8,515 وه خو اوس د هغه مال پرتله دوه برابر شوی ډونالډ ټرمپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازي پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یوه ملي خزانه به رامنځته کړي لازادی رادیو خبرونه اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ د خبرونو اړوند لوستلی شئ د سر مطلب مودا ده چې د آذربایجان پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرانس پرانیستل شو د افغانستان هم د طالبانو د حکومت یو پلاوی دغه کانفرانس ته ورغلی
د دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي نو دې کانفرانس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاستو چې تر څو افغانستان وکولی سي د افغانستان پلاوی وکولی سي هلته هغه مالی منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړې شوي دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي
افغانستان وتوانېد له بنګلادیشه د کرکټ لوبلړۍ دوه پر یو وګټي د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په برخه کې لږ څه پرمختګ شوی خو اندېښنه شته چې په ژمي کې به وضعیت بېرته خرابه شي
د اورزګان د جرګو له دوده به مهم خبر کړو چې لزګونه د خمنی کورنۍ سره برته دوستی کړي
لاس خلاصي چې خوري ته جات نس چې ټول په ټول وطن کې د اصل څه خوشاله په ټول عمر کې په خوشاله او چې دا زمرسته مشرانی دا زمرسته علماي نو حکومت چې په کور کې الکیږي حکومت ته ساجت
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرانس پرانستل شو. د کاپ 9 په نوم په دې کانفرانس کې له دریو کلونو وروسته په لومړي ځل له افغانستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري، خو یو له هغو هیوادو دی چې د نورو له کبله اقلیم ته د اوښتو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی. تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي. جزئیات د عصمت ساروان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ 9 په نوم د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې کانفرنس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري، یعنی د نړۍ 0.1% ګلتونی ګاز تولیدوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستې د همغږي دفتر په آذربایجان کې د کاپ 9 غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقلیمي بدلون څخه د زیانمن شویو ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکړي. د ملګرو ملتو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په یو راپور کې اټکل وکړ چې په 2015 کال کې به د اقلیمي بدلون ناور اغیزې د کرنې او مالدارۍ پر محصولاتو منفي اغیز وکړي او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامداره پاتې ده. سره له دې چې افغانستان له اقلیمي بدلون ډېر اغیزمن شوی، د اقلیم په اړه په تېره غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شوه چې د رسمیت پیژندل شوي حکومت د نشټوالي له کبله د افغانستان په استازیتوب چاته په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورنه کړل شوه. خو دا ځل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشرۍ یو پلاوی د باکو په کانفرنس کې ګډون لري. د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو 3 کلونو کې افغانستان له دې کانفرنس استل شوی وو، خو دا ځل له افغانستانه یو پلاوی په کانفرنس کې برخه لري او تمشته چې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي.
پر لپسې 3 کاله مخکې افغانستان له دې کانفرنسونو څخه د سیاسي ملحوظات له کبله ویستل سوی و، هلته بلنه نه ورکول کېده، خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده هلته لري او موږ ډېر دې ته خوشحاله یو چې تر څو دوی وکولی سي د افغانستان د اقلیمي بدلون کوم اغېز چې په افغانستان دی لکه وچکالۍ تیرې سوې، اسومو د وړاندې سیلابونه راغلل او همداسې د ځمکې لاندې اوبه کمې سوې دي، حاصلات نه کېږي، بارانونه نسته دي او همداسې نور د مختلفو ککړتیاو شاهدانو موږ په دې 3 کلونو کې په دې حال چې موږ په اقلیمي بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله. د هدې دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي. نو دې کانفرنس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاسو چې تر څو افغانستان وکولی سي، د افغانستان پلاوی وکولی سي هلته هغه مالي منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړي سوي دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي.
په باکو کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به یې دې ته غاړه کېږدي چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنۍ بودیجه 100 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. د دې کانفرنس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دا دي چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي، کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارد ډالرو غوښتنه کوي، هغه هم د مالی مرستې په توګه نه د پور په بڼه.
facebook.com/azadiradio
وربشو د کرکټ راپورت. افغانستان له بنگلاديش 2-1 د کرکټ لوبلړۍ ګټلې ده.
Launches it down field. Amazing stroke from Azmatullah Umarzai. Afghan and Atlans are amazing. This has been a scintillating come from behind series victory for Afghanistan. Winning back to back.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپښین 2:30 بجې پیل شوې وه چې د 5 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه او د ټول لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 500 ورونه پوره ولوبول او 244 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالۍ لوبډل مشر مهدي حسن میراث 68 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې عظمت الله عمرزی تر نورو ښه وځلید چې 4 لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان او محمد نبی یو وکټ ترلاسه کړه. افغانستان ورکل شوی هدف د لوبې په 3.2 ورونو کې د 5 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه ووهله، هغه په 101 منډو وسوځید. دا په یو ورځنیو سیالیو کې د نوموړي اتمه سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا اویا او محمد نبی 34 ناسوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره ناهید رانا او مستفید الرحمن دوه لوبغاړي وسوځول. عظمت الله عمرزی د پایلوبي او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. دا وړاندې چې تر دې وروسته بعد افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د لوبولو په مخه د زیمبابوې هیواد ته سفر.
د خورو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي مسونیت په برخه کې د جزئي پرمختګ خبر ورکوي، خو اندېښنه لري چې په ژمي کې به وضعیت بیرته خراب شي. دا پروګرام اټکل کوي چې تر راتلونکي لمریز کال به نږدې 15 میلیونه افغانان د خورو له نخوندیتوب سره مخ وي. په همدې حال کې سیف د چلډرن وایي لا 3000 کورنیو سره مرستې کوي. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د تازه راپور له مخې په افغانستان کې د خوراکي امنیت وضع یو څه ښه شوې ده، خو د ژمي په رانژدې کېدو سره لا هم لوی اندېښنې شته. د خوراکي امنیت د پړاوونو د طبقه بندۍ نظام یا آی پی سي څرګندوي چې نږدې 1/4 برخه نفوس یا شاوخوا 1.6 میلیونه خلک د خوراکي موادو د کموالي له بحراني حالت او د خوراکي ناامنۍ له بیړني حالت سره مخامخ دي. که څه هم دا شمېره د 2023 کال له 15.3 میلیونه خلکو څخه کمه شوې، خو په هیواد کې د خوراکي موادو اړتیاوې لا هم د اندېښنې وړ لوړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه جزئي شوالې د پراخو بشري مرستو پایله بولي چې د خوراکي کمښتونو د جدي حالت مخه نیولې ده، خو اټکل کېږي چې راتلونکي شمې به وضعیت لا پسې خراب کړي او له روان نومبر څخه د راتلونکي کال تر مارچ پورې به شاوخوا 4.8 میلیونه خلک چې د نفوس 2.5% جوړوي له خوراکي ناامنۍ سره مخامخ شي. د بیکاری دوامداره کچه، د کورنیو پورونه، د عایداتو ټیټوالی له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنیدونکي کډوال او د خوراکي توکو په بیو کې بدلونونه هغه عوامل دي چې په دې وضعیت کې برخه لري. یو شمېر خلک د نړیوالو بشري مرستې په ځانګړي ډول د بېوزلو لپاره ډېرې مهمې بولي او وایي چې که دا مرستې نه وای شایي وضعیت به تر دې خورا ناوړه و. یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی آزادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دلته دا غوښتل د دبليو پی او سپان از دغه وروسته کورونې سره مثال خبرې وکړو د غړو دغه مرسته کوي.
په همدې حال کې یو شمېر خلک بیا وایي چې د نړیوالو مرستې نه ورسیږي. خو د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې د اروپایي ټولنې د مرستو له پروژو سره کار کړی وایي چې ځینو سیمو ته د مرستو رسول اسانه کار نه دی.
په داسې ودونو کې لکه افغانستان غوندې کې اړو کسان ته د مرستو د رسولو واضح میکانیزمونه او واضح پیسلا سره اسانتیاوې موجود نه وي، او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بیلابیلو پیښو له امله متضرر کیږي هغې په داسې سیمو کې چې هلته د اسانتیا او وته د رسیدو لارې ډېرې اسانه نه وي او دوی په داسې ولایتو یا داسې ولسوالۍ کې پراته وي چې هلته سړک نه وي، هلته موټر په اسانه توګه باندې یا د مرستې رسولو کاروانونه نه سه رسېدلی، نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متضرر کسان په کومه ساحه کې دي، بیا د هغه مطابق دوی ورته ځان رسوي.
له بلې خوا د ماشومانو د ملاتړ سیفتي چلډرن مؤسسه وایي د ژمي د پروګرام په چوکاټ کې غواړي چې په افغانستان کې د روغتیا، تغذیه او نغدو مرستو له لارې د 18,000 کورنیو لاسنیوی وکړي. په افغانستان کې د دغه بنسټ د بشري چارو مسؤل چاریتي لوکایا په هغه ویډیو کې چې سیف دی چلډرن پر خپل ایکس پانه خبره کړې ویلي، دا مهال د 40,000 ماشومانو په ګډون یوازې 6,000 کورنیو سره د دغه پروګرام له لارې مرسته کولای شي.
ازادي رادیو ته غوږیست. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل اعلان کړی. دغه وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکس پانه لیکلي د افغان وګړو اړتیاو ته د رسیدنې لپاره دا بهیر پیل کړی. له دې سره په هند کې میشتو ځینو افغانانو له دغه اقدام هرکلی کړی. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت تازه په هند کې افغانانو ته د پاسپورتونو د ویشلو د بهیر د پیل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د افغانانو د اړتیا د پوره کېدو په هدف د پاسپورتونو د ویش لړۍ د دوشنبې له ورځې یعنی د عقرب میاشتې په 21مه پیل کړې ده. په هند کې میشت ځینې افغان کډوال په ځانګړې توګه افغان محصلین په دغه هیواد کې د پاسپورتونو د ویش له بهیر په هر کلی وای افغانان هلته د افغانستان د سفارت او قونسلګریو د بندوالي لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هند کې میشت یو افغان محصل محمد عارف شریفي ازادي رادیو ته وویل
پالیسی هند خصوصاً در مقابل افغانا تغییر کرده، چون در اینجا سفارت افغانستان هم فعلا
د هند پالیسی په ځانګړي توګه د افغانانو پر وړاندې بدله شوې، ځکه دلته اوس د افغان سفارت هم فعال نه دی او ځینې قونسلي چارې دي چې د پخوانیو دولتي کارکونکو لخوا ترسره کیږي او د امارت له حکومت دلته څوک نشته. په ممبئی او حیدرآباد کې قونسلګری فعال دي چې د اسنادو تاییدي لکه نکاحت او د زده کړو اسنادو چارې ترسره کوي.
په دغه هیواد کې یو بل میشت افغان محصل اسحاق سروري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر روان توزیع پاسپورت در قونسلګری های افغانستان یک نوید خوب یا
کډوالو ته د پاسپورتونو د ویش د بهیر پیلیدل یو ښه خبر دی، ځکه ډیری خلک چې په هند کې زیږیدلي له پاسپورتونو محروم پاتې وو او د هغو کسانو چې د پاسپورتونو وختونه تیر و اوس به وکولای شي چې پاسپورتونه واخلي.
هند کې یو افغان کډوال سید بهرام بیا وایي
هغوی د کسانو کې اقامت قانوني ندارن برشاد مشکل خیلی زیاد،
هغه کسان چې قانوني اقامه نه لري ډېرې زیاتې ستونزې لري، ځکه چې د هند دولت پرې درنې جریمې تطبیقوي. دغه راز هغه ناقانونه اقامې چې له یو یا دوو کلونو زیاتې سي د ډیپورټ کولو امکان زیات وي.
اقدام وروسته له هغې ترسره کیږي چې 15 ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د هند حکومت ځانګړي استازي جی پی سنگ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره کتلی و. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو دواړو لورو ترمنځ لیدو کتو پر مهال د افغانستان او هند ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او د غراس د دواړو هیوادونو د خلکو د تاګ راتګ په اړه خبرې سوي دي. په نوی دلی کې د افغانستان سفارت د تیر جمهوري نظام پر مهال د ګمارل سویو ډیپلوماټ نو له خوا اداره کده، خو د یاد سفارت د چارواکو خبره د هند حکومت د فشارونو او ډیپلوماټیک ملاتړ نشتون له امله د دغه سفارت د فعالیت بندوالی تیر کال په قوس میاست کې اعلان کړی و. هغه مهال هندي چارواکو ویلي و چې په ممبئی او حیدرآباد کې به د افغانستان قونسلګری خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي، خو لا مشخصه نه ده چې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګری مشري څوک کوي. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون د یک شنبه په ورځ په خپل ایکس پانه په ممبئی ښار کې د طالبانو د حکومت د جنرال قونسل په حواله د هغه لنوم نه خودلو پرته راپور ورکړی چې هلته یې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د هند په ګډون په ډیری هیوادونو کې قونسلي خدمتونه وروسته له هغې محدود شوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې قونسلي خدمتونه په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان د قونسلګریو فعالیتونه د دوی په مدیریت کې نه ترسره کیږي بې اعتباره اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تغراس په بهرنیو هیوادونو کې لمیشت و افغانانو او بهرنیو وګړو غوښتي چې د اړتیا وړ اسناد ترلاسه کولو لپاره دي هغو هیوادونو ته ورسي چې د افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د دوی په مدیریت کې فعالیت کوي. هند او هیڅ بل هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو کابو درې میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې دوی په 15 هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریو کې استازي لري.
له خبرونو ور اخوا
په اروزګان کې جرګې د پخوانیو دښمنیو د حل لپاره حیاتي ارزښت لري. په اروزګان کې د اقوامو او قبایلو چارو ریاست د جرګو له لارې په وروستیو کې د شخړو د حل په برخه کې لوی بریاوې ترلاسه کړي. د دې ادارې چارواکي وایي په تیرو څه باندې یو کال کې 22 لوی کورنۍ شخړې د جرګو په مرسته حل کړي او د کلونو پخوانی دښمنۍ په دوستیو بدلې کړي. اروزګانیان باور لري چې جرګې د شخړو د حل او د سولې د ټینګښت لپاره یو اغیزمنه او دودیزه لار ده چې په ټولنه کې د ژورو اړیکو بنسټ جوړوي. جزئیات په دغه رپورت کې
موږ مذکورونو وکیلانو د جانبینو مذکورینو ترمنځ د مذکوره عداوت او جنجال فیصله په داسې رقم باندې ور وکړه چې عبدالغنی مذکور به 15 لکه پاکستانی رایجل وخت قالدار چې هیڅ په 12 لکه
لکلونو دښمنی ورسته د ځایی قومي جرګې په مرسته پر یو ټغر سره کښینی. دا حجی فضل محمد دا او عیسی خان دی چې د زمکی پر ساری کلونه وژده دښمنی لرل، خو په دې وروستیو کې د جرګې په مرسته سره یو ځای سو او دښمنی په دوستی بدله سو.
پاکستانی رایج الوقت کلدار چې هیڅ په 12 لکه پاکستانی رایج الوقت کلدار کیږي بدیل افغانی به د مقتول حمید الله د قتل د صلح په بدل کې ومذکور حجی وجی جان او مذکورون
فضل محمد وایي کلونه لیو بل سره د زمکی پر سر جګړې کړي او د جلانجې له کبله ماشومان کورنۍ او ان خپل ژوند هم له خطر سره مخ کړي وو، خو د جرګې له برکته وتوانېدل چې دوستي وکړي او اختلافات پای ته ورسوي.
لاس خلاصي چې خوله ته جات نست، خو ټول په ټول وطن کې دا سال څه خوشاله ټول عمر کې په خوشاله وو چې دغه زمرستۍ مشران دغه زمرستۍ علماي نو حکومت چې په کور کې حل کېږي نو حکومت ته ساجت.
په پښتني ټولنه کې جرګې د شخړو د حل لپاره ډېر ارزښت لري، ځکه دا یوه دودیزه لاره ده چې په لږ وخت کې د شخړو د حل امکان برابروي او په ټولنه کې د سولیز ژوند زمینه برابروي. عیسا خان چې د خپل ګاونډي فضل محمد زوی ورته وژلی وایي د جرګې په مرسته وتوانېدی چې اوس خوندي ژوند وکړي او د فضل محمد د کورنۍ سره د کلونو دښمنۍ خاتمه کړي.
یو څوک چې چاته تیره خبره وکړي دی یې وسی، نو که چیرې دی د سیند کا مخې بدله اخلي نو مشکل به دار کړم راځي. لکه دا اوس زام اول جن کې بیا هم که داسې یو تصادفي پېښه راسي خو خلک دې پر دغه طریقه خلاصوي لکه موږ چې خلاصه کړي.
د اروزګان ولایت د اقوامو او قبایلو چارو ریاست مشر عبدالخالق احمدی وایي دوی هڅه کوي چې د جرګو په مرسته د خلکو دښمنۍ حل کړي. دوی وایي د تیر یو کال رئیس 22 لوی د کلونو کلونو دښمنۍ حل کړي.
راغلي تقریبا په دې جر لس میاشت کې موږ دغه 22مه موضوع ده چې په دې کې یوه د اجمل امرام الله خان دوی موضوع و چې د اروزګان ولایت فساته باندې یو غټه موضوع و ده چې سایبانو ته معلومه ده، او بل موضوع د دفاعي صابو د شمسولادو یو چې دام د ولایت فساته یو غټه موضوع و ده قتل. موضوعات تقریبا د 22مه موضوع ده چې موږ داسې په صلح او د علماو او د قومي مشرانو په توسط باندې حل کړ. افغانستان اکثریت خلک د دغه سره تداوو د پداوو د دغه شانو سره ډیر نه بلد دي.
په اورزګان ولایت کې جرګینی وازی د شخړو د حل لپاره دوی زلاره ده، بلکې د سولې او ثبات ټینګولو یو مهمه وسیله ده. د جرګې د پروسې په بریالي توپ سره خلکو ته دا امید پیدا شوی چې نور به دښمنی او جنگونه پای ته ورسیږي. جرګې د ټولنیز سولې او سوکالۍ یو بریالي بیلګه ده چې نه یوازې په اروزګان بلکې په ټول افغانستان کې د ټولنیزو اړیکو د ټینګښت لپاره یو پیاوړی بنسټ جوړوي.
د افغانستان په جنوب کې کروندګرو له وچکالۍ سره د مبارزې او د کښتونو د ژغورلو نوې حل لار موندلې. په کندهار کې کروندګر وایي په کمو اوبو خپلې کروندې اوبه کوي او د پخوا پرتله یې حاصلات ښه دي. خو دا چې دې کروندګرو کومې حل لارې موندلې چې له وچکالۍ او د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه کوي، جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو.
د اوبو هغه څاڅکي چې د یوه کروندګر کښت ژغوري، له وچکالۍ سره د مبارزې نوې حل لار. دا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ د جیلاهور په کلي کې د وږي څلور جریبه کرونده ده. د دې کروندې څښتن محب الله وایي د اوبو دوامداره کمښت اړ کړ چې د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره نوې لارې چارې عمومي. په ارغنداب کې بل کروندګر نعمت الله چې پر خپله شل جریبه ځمکه یې د انګورو تاکونه کښېنولي وایي د نوې سیستمې خواري کم او حاصلات یې ښه کړي دي.
اوس دا تقریبا درې کلن دغه دي تاکان دي، خو له څلور کلن له پنځه کلنو دغه تاکانو سره سمون خوري. ولې داسې دی چې دا په وخت باندې اوبه ورته ورکول کېږي، ژر غټېږي، اصولي تر دا نورو تاکانو ډېر دی. نو او دغه په لښتې باندې چې اوبه یې نو ډېر اوبه ضایعات راځي، او دا راسن هغه چې ته اوبه ورته تویږي د اوبه ضایعاتو څخه مخنیوی کېږي. نو په دې خاطر باندې موږ د ډریپ سیستم ته توجه کړې ده.
خو ولې په کندهار کې کروندګرو ډراپ د څاڅکو یا قطرې سیستم ته مخه کړې، او دا څه ډول سیستم دی؟ افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د اقلیمي بدلون له کبله سختې وچکالۍ، بې وخته بارانونو او سیلابونو ځپلې دي. د اقلیمي بدلون د افغانستان د نورو برخو په پرتله د هیواد جنوب لویدیځ ولایتونه له هغې ډلې کندهار، هلمند، زابل، فراه، نیمروز او یو شمېر نورې سیمې سختې وځپلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ویلي وو له 8000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا ویلو د اقلیمي بدلون څپو په افغانستان کې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي، چې تر ټولو ډیر زیانې کروندګرو ته رسولي دي. اقلیمي بدلون له څو کلونو راهیسې اغیزې پیل کړي، او په کندهار او شاوخوا سیمو کې کروندګر د کروندو خړوبولو لپاره له کلونو راهیسې د روانو اوبو پر ځای پر ژورو څاګانو تکیه دي. خو اوس په ګڼو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبه هم ډېر کښته تللې، چې راایستلې او پرې کروندې خړوبول اسانه کار نه دی. دا ننګونه د دې سبب سوې چې د کندهار په دامان او ارغنداب ولسوالیو کې کروندګرو داسې حل لارې پیدا کړي چې د اوبو لګښت راکم او د وچکالۍ د اغیزو په وړاندې مبارزه وکړي. یو له دې حل لارو د ډراپ څاڅکو یا قطرې سیستم پر مټ د کروندو اوبه ول دي. په دې سیستم کې د ځمکې له تله د اوبو د رایستلو لپاره لومړی څاګانې باسل کیږي، له دې څاګانو په سولري تختو اوبه په حوضونو کې ذخیره کیږي، او بیا له دې ذخیرو چې عموما کروندو او باغونو ته نږدې وي د پایپونو په وسیله اوبه کروندو او باغونو ته انتقالیږي. دا سیستمونه کروندو او باغونو ته د اوبو سربیره سره او د نباتاتو د اړتیا وړ نور خواړه هم رسوي.
د دسکا وظیفه چې ده د اوبو تصفیه کول دي، او همدارنګه د اوبو تصفیه سره کولای شو چې کښت درمل یا کود هم پکې داخل کړو او د اوبو په واسطه ټولو نیالګیو بیخته ورسو.
په کندهار کې د قطرې سیستم د نس د یو شرکت مسول وایي تر اوسه په ټول کندهار کې نږدې 400 کروندې، باغونه او د یو شمېر کورونو چمنونه په دې سیستم پوښلې دي. خو آیا په کروندو او باغونو کې دا سیستم په ارزانه لګول کیږي؟ د هغو معلوماتو پر بنسټ چې په کندهار کې کروندګرو ازادي راډیو ته رالېږلي، دا سیستم د جریب او ونې په حساب لګول کیږي. د دوی په خبره پر هر جریب ځمکه د اوبو پایپونه په 6500 افغانۍ، او په باغونو کې هرې ونې ته په 25 افغانیو د څاڅکو سیستم رسول کیږي. د دوی په خبره هغه دستګاوي چې اوبه له حوضونو د کروندو او باغونو په لور پمپ کوي، د دې کوچنۍ دستګاه قیمت یې 90000 افغانۍ دی. له دې سیستم سره بیره له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره کروندګرو نورې حل لارې لکه د چکډمونو وړو بندونو پر سیلاب ځپلو ځمکو د میوو او نورو حبوباتو کرل او د داسې ونو کښېنول دي چې کومو اوبو ته اړتیا لري. ریحان باچا چې د ارغنداو په شاغه درایي کلي کې یو کروندګر دی، د هغو ونو کرلو ته یې مخه کړې چې کمې اوبه غواړي او میوه یې په لوړه بیه خرڅېږي.
موږ په ځکه په دغه پسته کرلې چې دا معنی ترانارو څو چنده ګرانه ده،
او معنا نارم ډیر مصرف کوي ام ډیر وب غواړي خو معنا شي نه جوړي او پستا چې ده پتندم ټینګه ده معنا څو چنده تر انارو ګرانه ده.
د ملګرو ملتونو د راپورونو په وینا افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د نړیوال اقلیمي بدلون اغیزو تر ټولو زیات ځپلی خو تر ټولو کم د اقلیمي بدلون بحران ته چمتو دی. شای افغانان اړوي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغو اغیزو د کمولو لپاره چې اقلیمي بدلون ورسره مخ کړي لا نورې او ډېرې نوې حل لارې خپلې کړي، ځکه د اقلیم د بدلون څېړونکي وایي دا د اقلیمي بدلون د اغیزو پیل دی او شایي راتلونکي کلونه دا نړیوال ناورین د خلکو په وړاندې نورې ننګونې هم رامنځته کړي.
ستاسو له پیغامونو
پرون دوشنبه په روزګان ولایت جراوت ورسوالۍ کې طالبان ګرځېدله مسجد په مسجد خلکو ته یې ویل چې مانا تاسې ژیر دغه کړی دي، ژیر به نغه چې کوئ یا مخریدي دي مغه چې کړی دي دا به سخت سزا درکړو. او بل تاسې موږ ته لمنځونه تېروئ، ستاسې لمنځونه نه دي زده او داسې دی واسې دی او دلته خلک ډېر په تنګ کړي په عذاب کړي دي. غټ ټلیفون د چا سره وینده یا شی پرمټه یې دا به نه ګوره او داسې به نه کوې. تا کوم واټساپ پاله کړی دي، فیسبوک چلې، منا کومې راډیو یې سره خبر لرې او سره کم کوې او څنګه کوې. خو ډېر خلک په تنګ کړي دي، په تنګ راغلي دي. نو چې ستا زما پر ږیره پورې منا ستا کار دی، زما پر لمانځه پورې ستا کار دی، دغه دې په ټلیفون ستا کار دی. خلک یې ډېر په عذاب کړي، په تنګ کړي دي، داسې کړي دي چې تر پزې پورې راوستلي دي. السلام علیکم، خدای دې مل.
سلام علیکم، ازادي رادیو همکاران ته سلامونه وایم. ازادي رادیو د ترکه څخه دا موږ پیغام، موږ نږدې د لوړو د پوهنې تر وزارت ورسېږي. دلته چې کوم امتحانونه اخیسته کېږي، دا خصوصا هغه ځوانان تعلیم یافته چې چلدافاس یې لسانس، هغه ځوانان که د دوی خوښ نه و دوی نه لی سباس چې شارټلیس کوي الانه دوی ټولو عالمان ملایان یې شارټلیس کړي دي. بیا سوالونه مونږ لیدلي دي، وایي څه سوي دي اوس هم پیلان هغه ملایانو ته بلکو څه سوي دي جوابونه. موږ دا ستاسې د ازادي راډیو د ترکه چې ما تر لوړه سره دا خبره ورسېږي، تاسې خپله طریقه څخه دا وکړي چې دوی سینې په هلمند ولایت کې داسې کارونه شروع دي. موږ امتحان دي د کابل څخه واخیسته سي، موږ امتحان دي دلته د دوی مامورین نه اخلي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي سه کال په افغانستان کې تر 2000 هکتار ډیرو زمکو کې کوهنار کرل شوی و.
Overall the ban holds and remain.
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کیږي.
دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
د مخدرات کوم مصرف د غذایي منابعو، ویټامینونو، منرالونو د کمیدو او تخلي سبب ګرځي.
د زرولی په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې ډیر داسې څه له لاسه ورکړه چې بیا لاس ته نه راځي.
دا عمل ډیر شاته واچو ورو نه مې دیمانه ورکی دي او هغه ته چې وزګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس وباس.
او د پروګرام په پا پای کې یو په زړه پورې ډرامه لري.
دا غستا خبره زموږ د کلی اشرف خان هم راته وکړه خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرته نه پرېږده، ژر تاریا خاص کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې سخ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% ډیر سوی دی. د دې سروې پایلې ښیي چې سخ کال په افغانستان کې تر 2000 هکټاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سوي وه. ملګري ملتونه د دې کښت ډیروالی د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو او تاریاکو د بیو لوړوالی بولي. خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي او وایي چې دا سروې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر کمپاین مخکې سوې ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې خپرې کړې. دا سروې د 2023 کال ډسمبر څخه نیولې بیا د 2023 میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې زماني واټن ښیي. دا سروې چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله ترسره سوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې په 2800 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل سوي دي، په داسې حال کې چې پروسږ کال یوازې په 10800 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل سوي وه. دا سروې ښیي چې سږ کال یوازې د افغانستان په 13 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د څېړنې پر بنسټ سږ کال ډېر کوکنار په بدخشان او بادغیس ولایتونو کې کرل سوي وه. سږ کال په بدخشان ولایت کې په 9400 هکټاره، بادغیس ولایت کې په 1200 هکټاره، هلمند ولایت کې په 900 هکټاره او کندهار ولایت کې په 980 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل سوي وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د منځنۍ اسیا د رفتار استازی اولیور سټوله په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام علت د افغان بزګرو اقتصادي ستونزې بولي او ټینګار کوي چې باید له افغان بزګرو سره مرسته وسي.
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کېږي. که څه هم د کښت ځای بدلون موندلی، ولې د کوکنارو کښت 19% ډیر شوی دی؟ خو شاید په مجموع کې د کوکنارو د کښت منع کولو د حکم عملي کول د بدیلې معیشت په برخه کې مرستې وي چې د واکمنو مقاماتو او نړیوالو پراختیایي سازمانونو لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورو ورو بزګرو ته ورکول کېږي.
ملګري ملتونه د کوکنارو د کښت ډیروالي اصلي لاملونه د بزګرو اقتصادي ستونزې، د تاریاکو د زیرمو کموالی او دا ډول په روان کال کې د تاریاکو د بیو جګوالی بولي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ پروسږ کال په افغانستان کې د یوه کیلوګرام تاریاکو بیه 100 امریکایي ډالره وه، خو سږ کال د یوه کیلوګرام تاریاکو بیه 230 امریکایي ډالرو ته پورته سوې ده. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د کوکنارو د کښت د حضوري سروې اجازه نه ده ورکړې، خو په ظاهر ملګرو ملتونو د خپلې سروې پایلې تر خپرېدو مخکې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي. د ملګرو ملتونو له راپور سره د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت یو لیک هم زمینه سوی دی. په دې لیک کې د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال د دوی نظامیانو 14000 هکټاره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د ملګرو ملتونو د دې سروې پایلې رد کړې.
وزارت امور داخله این نظر سنجی و ادعای
د کورنیو چارو وزارت دا سروی او د ملګرو ملتونو ادعا په بشپړ ډول ردوي او له واقعیت او حقیقت څخه لري بولي، او دا هم امکان لري چې دا سروی د کال په لومړیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې دفتر د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر عملیاتو مخکې کړی وي. دا هغه وخت دی چې تر دې وروسته پولیسو د کوکنارو ټول کښتونه ویجاړ کړل. په وروستي کال کې د کوکنارو د کښت او نشه یي وادو د تولید پاړه د کورنیو چارو وزارت ارزونه ښیي چې د نورو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی.
په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د افغانستان جنوب لویدیځ ولایتونه د کوکنارو د کښت دودیزې سیمې بلل کېدې، او د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان د ټولو کوکنارو 75% یوازې په دې سیمو کې کرل کېدل. خو د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې اوس 95% کوکنار د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې کرل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې تر 2000 هکټاره ډېرو ځمکو کې کوکنار کرل سوي وه.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بده بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطر
مغز دمون خراب کو اډو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او مرسو
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری معتادینو له ازادي رادیو سره په مرکو کې ویلي چې د نشې تر پرېښودلو وروسته یې اشتها ډیریږي، خو د درملنې په ځینو مرکزونو او تر هغه وروسته په کورونو کې کافي خواړه نه ورسیږي. په داسې حال کې چې طبي ډاکټران وایي معتادینو ته د کافي او ګټورو خوړو ورکړه له دوی سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي. دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي، معتادینو ته د ښو خوړو ورکول په کوم حالت کې ګټور او ضروري دي، او څنګه کولای شو چې د نشئی موادو پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته راواړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادینو ته د ګټورو خوړو نه رسیدل هغوی له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کوي.
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابعو ویتامینونو منرالونو د کمیدو او تخلی سبب ګرځي. د ډیرو مریضانو دفاعي سیستم د ډیرو دلایلو لکه نامناسب خوراک یا بد رژیم سبب د ډیرو اختلالاتو ګرځي، خصوصا هغه مریضان چې په ایچ آی وی هیت سختوي. علاوه په دې د مقاومت او معافیت تیتوالی هم زمینه د نورو ناروغیو او انتاناتو د مداخله زمینه برابروي، خصوصا زمینه د توبرکلوز او یا عامل چې مایکوباکتریوم توبرکلوز دی او د ایچ وی ایس یا زیر زړیو ایچ سی وی یا سپینه زیری او د سیګي نورو ناروغیو لکه سی او پی دی سبب ګرځي.
کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو او یا له نشو څخه په راګرځېدلو کې مرسته کوي؟
طبي خوراکونه لکه خرما، مڼې، کیلې او د هغو مصرف کولو هغه مریضانو ته چې د ترک په مرحله کې دي او یا مواد نه استفاده کوي حتمي او ضروري دي. علاوه په دې د وریجو، غنمو ډوډۍ، هغه خوراک شیان چې فایبر ډیر ولري لکه سبوس، خلاجات، سبزیجات، میوې، حبوبات دوی ته حتمي او ضرور دي او د سهار لخوا باید یو ښه مکمله غذا او چای وچکي. کنه نو مریضانو په سوی تغذیې مصاب کیږي او مقاومت او معافیت تیدیږي او زمینه د نورو امراض و انتانونو مداخله برابریږي.
معتادینو ته د ګټورو خوړو ورکول ولې ضروري دي؟
د مخدره توکو مصرف معمولا په بدن کې د غذایي موادو کموالی او تخلیې سبب ګرځي. علاوه په دې د ویټامینونو، منرالونو او معدني موادو کموالی سبب هم ګرځي. په دې لحاظ د پروتین، کاربوهایدرات او چربی یا شمیاتو دوی ته حتمي او ضروري دي. نو په دې توګه باید یو استاندارد خوراکي شیان دوی ته ورکول سي چې استاندارد یې 40-50% پروتین ولري دغه خوراکي شیان او 50-55% کاربوهایدرات او 30% هم چربی ولري. علاوه په دې بی کمپلکس ویټامین، فولیک اسید او ترکاری و شنه او بیتا کاروتین و دوپامین چې په ځینې خوراکي شیانو کې ډیر دي دوی ته حتمي او ضروري دي، ځکه چې د هضم په برخه کې دوی باندې ډیر مرسته کوي.
نشیانو ته د ښو خوړو ورکړه په کومو پړاوونو کې ګټور ده؟ د نشې تر پرېښودلو مخکې د نشی پری خودلو پر محال او که لدرملنی وروست ده
اگه مریضان چه ده استعمال اولو پا مرحله که دی اگه اینو پا نارمال توگه خبال روزمره غذا پا مغه دره تایم که اخری لیکن غذای دیر مغزی ها و مکفی و مکمل وی لکه پروتین ولری کاربوهیدرات ویتامین سی غلاجات میوجات او سبزیجات پکی شامل وی او هغه مریضان چې د ترک په مرحله کې دی متعادل مغزی تغذیه ته اړتیا لري تر څو چې خپل جسمی روحی و روانی سلامتیا ترلاسه کړي نو د پروتینو مصرف د کاربوهیدرات میوې غلاجات، سبزیجات، حبوبات دوی تا حتمی و ضروری دی او دسکلو خوبا پا کافی توگه باید دوی مصرف کی ترسو چه اخبال دفاعی و معافیتی سیستم انرژی سطح جکی او مناسب او رژیم غذایی دور تا حتمی و ضروری دی او هاپا مریضان چه ورستا ده ترک پا مرحله کدی دوی اشتها دیریجی باید آغا خوراکی شایانو خوشی غنی دی پروتین کاربوهیدرات شامیات و یا چربی میوجات منرال غلاجات دویتا دیر ورکول سی او پا کافی توگا دویتا دسکل و خوبا هیر نشیزه کشید مافیتی سیستم ده جگوالی لپارا دویتا او با حتمی و ضروری دی
دیاره معتادین شکایت که ویسی ده نشه لپری خودل و روست ده دوی اشتیا دیری گی خود درملین پا جینو مرکزونی که چنگ سی لازیمه ده اغش خواله ورتا نرسی گی پا دیارا ما در روختیای مرکزون مسئولینو او در معتادین و کورانوی تا توصیت ساده
ده مواد تا ترکیدون و روست ده مریضان اشتیا دیریجی نو هغا مراکز چه ده معتادین و پا درملان بوختی هغا خوراکی توکی چه ده پروتین کاربوهیدرات و شامیات و منرالون و پکیوی دوی نو نشه برابره ولی او نور که باید ده دونر لخوا او ده همی روختی وزارت مسئولینو لخوا باید پا جدی توگه کنترول و سپرویژنو شی نو پرتله ده مریضانو ده سوی تغذی او نور و نارغی و مصاب گرزی او ده مریضانو ده معافیت او مقاومت تیگی نو ده مریضانو پاک که ده یو جفا کردی
سنگه کولای سوسی ده نشه پرزای ده معتادینو پام گتور و خورو تا وارو
نه مخدره مواد و ضررونه او گتور خوراکی شایانو ده تفسیر و واضح کول و پرگرامونه باید ده صحی مراکزو لخوا او اجتماعی کارمندانو کانسلر او یا اغا کسان چی مشوره ورکی مریضانو تا او در رادیو و تلویزیون در لار خلکو تا وازیشی او معتادینو تا در مراجع پا وقت که ترسو چی مریضان پوشی چی گتوار خورکی شایان و استعمالاول دوی تعتیمی و ضروری دی
پا مرکه که مواری دل چی تیبی داکشان وای گتوار خواله در اتیاد پا پریخودلو که مرسته کوی
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا ازا هم راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواست که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه قواره چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دایی چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا که اویلا
دا خبرم چه ازاده راجی ده زهر و کاروان پخبرونه که واره ده
خیر ده پودر ما و حاسی را سره که نه
نور زمون ده اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زمان سره سم دخمنی کوی
ترونو آوریدن کو اوز هم ده خاطری وارده ده پکتیاویلات اوشیدون که زرولی لا تو کالو رهیسی نشکوی دی وای چې په کابل ښار کې موټر چلاوا او کافی پیسې یې ګټلې خو کله چې موتات سو پلار یې موټر ځینې واخیست او د ورونو لاس ته کېناست زرولي چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی زیاتوي چې دا یې څووم ځل دی چې بستري کېږي خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله بېرته موتات کېږي دا چې زرولي څنګه موتات سو لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
موټروان ما موټر می چلولو غټ موټر کابل خار کې ډمپر در جاغالو دا کرش خاوري چې وړي هغه موټر مو چلو او یو اته کال کېږي چار سو مو وهل هغې نه بعد مو څلور کاله دا شعر شروع کړ یو ورځ داسې ورځ وه چې باګرام په سړک روان وم او کنی دینه مې ډېر بد وملو خو یو زرنج کې یو دوه نفره ناست و زه غټ ګاډي ته ناست وم لاس یې راکړو بس هغه ما هم راوخېجول بس دغه شیشه یې راوباسل او د مغې ورځې نه دی خوا پېراغ روزانه یو درې سوه داسې څلور سوه تلې رانه والا میاشتې خو مو کار کولو خو هغه مې بیا زیاتره پلار اخیستې خو لږ یې داسې خپله خرچه به یې راکوله نور هغه حساب مو پلار اخیست والا ډېرې پیسې ولاړې بس کار مو کولو م هغه موټروانۍ هغه و پیدا کېدې خو بس ډېرې لاړې ډېرې بدن هغه کړي و او اعصاب هم ډېر داسې هغه سوي و کله به شکي و کله به غوسه راتله ډېر داسې مشکلاتو سره یې مخ کړي او همداسې لږ به شکمن کولو او بیا به و نور هم همداسې لږ رواني کړي م والله واده مې وواله خدای دې وبخي بس بیا پاک ورسېدل بس بس یو مرض به هغوی ته ولګېدو بعد هغې مرض نه بس همداسې مونږ هم حالات خرابېدو هغې نه وروسته بس دا عمل هم شروع وسلو یو څو مزا بستر وم شخصي کمپ وکړې خو ډېر مصرف یې راباندې وکړو ډېر الې زړې وکړې آخر داسې شو چې ډېر راسره په تنګ تللو اوس یې دلته دا دوه دورې دلته بستر کړم والا داسې شوي چې دوی کوشش کړی چې یا مې شپخانې ته راولي یا راته ووایي چې مه کوه بستر کړی مې په خواږه وه په هغه نه کله چې پوهېدم چې مثال بستر یم بیا مې یو نیمه ورځ ځان تر ناغه کو خو بیا یم کوشش کړی نه یم پرېښولی بیرون مې دومره نه پرېږدي عمل ته خو بس مونږ هم چې څه مشکل لرو هغه مونږ ته نه رسوي خو بس کله کله یو نیمه هغه کېږي اوس والا ډېر په سختۍ پیدا کېږي او مخکې غونته نه دي مخکې به سړک په سر پیدا کېدل اوس ډېر به داسې ګوشه وو هغه هم زنګ به ورته وهي کله راځي کله نه راځي والا ترخه خاطره مو بس دغه ده چې بس خوش یې کو نور بس د ترنه په تنګ شوي وو او کور کې هم ډېر مشکلاتو سره مخ شوي وو او دغه عمل ډېر شاته وه چې ورورونه مو د ما نه وړکي دي و هغوی ته چې اوس ګورو ځان ته ګورو ډېر افسوس وباسو کنی مونږ خپل هر کار مو په خپل لاس کې وو هر څه مو خپل لاس کې وو خو بس اوس هر څه لاړ دي اوس مو بس لاس ته څه نه راځي
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدرې خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده ته نه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوهم مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتوالی د مواد مخدر په مقابل کې، یعنی که چېرته دغه مریضانو مخکې دی چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځلې چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تاداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دو میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي، میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو یې دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بېوسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. هغه محفلونه چې په هغه کې شراب پورېنې او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوي چې تکمیله شوي نه وي هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په خپل ځمکه کې کوکنار کرلی او ډېر خوشاله وي چې ډېرې پیسې به ور جوړې کړي، خو کله چې له کوکنارو څخه تریاک ټولوي او کور ته یې راوړي
نو ناڅاپه له یوه داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډیر پښیمانه کیږي. دا چې لالاجان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر یوسی، ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، زمکه کې څه شی کرې؟
تاریا کرم.
تاریا دې ورک شي، نوم دې ورک شي، ولې غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریا کله خدي د بچیانو روزی را ګټي.
زه هم زمکه لرم او هم سو واره تاریا پکې کرلې دي، ولا کمې یو کال هم کټه ترې خوړلې. تل جیب پکې تاوانیم.
ولې لجیب پکې تاوانی؟
دا یو نازولی بوټی دی، که لږ هم تږی شو پس وچ دی. که تاریا کې پاخه شول او لږ تیز باد ووهل هم دې لخې ووتل.
سخت باد خو هر ډول کښت خرابوي. پاتې شوه د اوبو خبره، هغه دې خپله برمه لرم.
ستا خبره سمه ده چې برمه لرې، ټولو خلکو برمې وهلي دي، اوبه ورځ په ورځ ښکته ځي او اکثر برمې اوس لا وچې شوي دي.
نه وچېږي، بېغمه اوسه، څو متره مې ژوره کړې ده.
که د باد وچېدو له جنجاله خدای وساتلې، نو نیخګران بیا نه پیدا کیږي. که په څو ورځو کې د نیخګران پیدا نه کړل، ټولې خوارۍ او پیسې د اوبو یوړې.
خطر راته ووایه، څه شی وکرم؟
غنم وکره، یو ته او یو د زوی دی، لوې کولی شئ. د مزدورانو پیسې به هم در وسپمیږي، دومره ډېرې اوبه او منډې هم نه غواړي. دا ډار به هم نه وي در سره چې حکومت به یې مات کړي.
اشرف خانه، غنم دومره پیسې نه جوړوي. تاریخ لا ښه دي، کله خیره سره حاصل مې واخیستل، نو د غنمو لس چنده پیسې به را جوړې کړي.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. د خواروی او مصرف ته حساب وکړې، نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبقی پلاره، څنګه شو د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
هو شکر په خیر خلاص شو.
نو ولې نه خرڅوي؟
څه مالا نصرالدین خو نه یم چې اوس یې خرڅ کړم.
ولې؟
اوس خو ارزانه دي، که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوي؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو.
تو مجبه خبرې کوې، تاریا خو هغه خلک ګرانۍ ته ساتلی شي چې په کور کې یو څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شبقی لور مې نن درېیمه ورځ ده چې ناجوړه ده، د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې د غنم کرلي وای ښه و، د کال غله خو به مو درلود.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. د خواروی او مصرف ته حساب وکړې، نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبقی پلاره، په څه چرتونو کې ډوب شوې؟
ته ښه خبره کوي. دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای، نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای، د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خس کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس. چای، غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاکو نه کرم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي. موږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. Thank you.
په جنگ وې دا دوا کوژېشت من د وطن توب په جنگ وې دا دوا کوژېشت من د وطن تر څو بسوال تپ چوک ناست وی مېر من د وطن تر څو بسوال تپ چوک ناست وی مېر